درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي
چلن مملکت په جوار کې دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، څنګه ولادت کړی دی.
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرسته ضرورت لري. د موږ ډېری هېوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
د دې په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دي کانه د خدای دی ګناه زموږ په غاړه ده، کله دې په غاړه ده، کله ژړي، کله بېشتانې، هر څه ګناه شته، غزمه خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پېښه پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پېښه کې د نوموړي کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اخچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پېښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرول یې ده. د په وینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وژل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اخچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو چیرونه یې د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړي ته به سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغه یو تبلیغاتي هڅه بللې وه. نو موړې وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 3 ټن خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د په وینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 16,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3,000,000 وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5,000,000 واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا او بالا کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2,500,000 تنه مړه شوي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8,000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایی مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایی قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغو مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو له لارې ځواب ویلی دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3,000,000 نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کلادرجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. د دا خبره پرون په تبلیسی کې خبري اعلانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم وبله. میخایل ساکاشویلی چې کلونه کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د شاروالۍ او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو وبریدل. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیو وبری 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کوو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1,000,000 ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي ویلی چې د دانش تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبی وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکې وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارزواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغمرستی بعد د هغو افغانانو ژوند لاره د سیخ کړی چې له خدمتونو دی برخې دي. د کوچنیو ماشومان چې د یونیسف استاذی هنری تفوری خبره وکړه، هغه ماشومان چې د شدید خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د هغو ډیرو میرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو به برخې شي، او د ډیرو نورو
لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوری د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
زه د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلاً مملکت په انزوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي.
ما په ننګرهار ولایت کې به کوم ډول سړی راغی در بدر جوړ کړو نشته، دا به څنګه چل کیږي؟ ولایت ډېر بدل ده.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 5 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سخت خوارزواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارزواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په راروان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګو ټولو لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړي.
خلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکي ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوي، ژمی را روان دی او باید دوی لاسنیوی وشي.
په اوسني وضعیت کې ډېر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډېری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل اوسي. بل دا چې ژمی هم را روان ده، او دغه د ژمي راتګ هم منګو ټولو لپاره متاسفانه ډېرې اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنټ مخکینه تجربه نه لري. فکر نه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مخ ته ویسي.
لالحان هم په تیر کې اړمونه سره د مرستو لويشه خزړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. غوښتنه یې د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په اند په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړو کسانو ته نه توضیح کیږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه څو څو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1,000,000,000 نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین برامسته شي. خود طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشری مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو کومکونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم کومکونه چې تر اوسه هېواد ته رسېدلي د مختلفو هېوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم کومکونه چې هېوادونه له افغانانو سره کوي، که هغه د صحت صحي مواد وي او که غذایي مواد وي، هغه به په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا هغه مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړي دي. د کندهار اوسیدونکي د موانعو په لري کېدو خوشتي او وایي چې موانعو ښاري نظم خراب او ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه شوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتي او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وي، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر وو. اوس چې دغه سره لیرې شوې، اوس د ښار څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زوروکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړې یا خښ چې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي. دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وي، هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي، چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي، ژر تر ژره دي ورغول شي، چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال ایښودل شوي وې لرې کړي دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانعو د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ دا کار شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره، د ورانېدو دپاره کوم خښتې جوړې کړې وې، 10 کاله تېر سول. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، چې د رونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټوله پورته کړې دي، چې د رونه مصفا کړې دي او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه، د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیر خري او یا یې پریږدي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نوي سلنه کموالی راغلی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په کې نه ځنګ شو کړو، زړه مو ډېر ډاډه او وروره بستان مو څنګه ژره به مو سره سم کړه. ستان مو ډېر خوند ته کوي اوس په دې نوي انقلاب کې موږ په هیڅ شي په خوند نه پېژو. واڅو ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي وروره وجرې دی ونی دی کړي نه زموږ په خواهش دی. څه کار لري وروره؟ د دې په شخصیت موږ کانو نور په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناه موږ په غاړه ده. کله دې په غاړه ده کله ژري کله بستان ارڅه ګناه ده غزم خپل په غاړه ده وروره دی چا
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال ولې کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یوه ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانۍ دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانۍ د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه داسې څه پښتنې دي څلور سوه درې سوه مونږ راته بدلي نه کار شته نه د کار خوند شته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا کیسې هغه هېڅ نشته دي. بس بانکونه باز راته خلاص شي، اقتصاد راته پاله شي، وروره دا د پیسې وروره په کور کې انګار وړه نشته دي. مسافر یم دغه ته راغلی دو غو میدان وردګو سره ورک کې په خدای مریضانم پاتې دي. مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو. ایران ته موږ هم نه پریږدي، پاکستان ته نه سو تلو. را مسافر یې ځای پنده نشته خو د خپل افغانستان کې مې اړولې پنده خدای پاک یو دی فن رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وایي خوشاله دی چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وایي طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبانو نه ښه خوشاله یو، ښه امنیت دی، ښه کارونه په مخ بوودلي. باندې نن داسې زمينه موږ ته برابره کشتان کارونه جوړ شي اوس خو پر حاله داس کارونه دي. پرون ما دوه سوه کلدانې کار کړی و په ټوله را مخکې چې کار کوو نو درې زره دی، نیم زره، دوه نیم زره ورځې زموږ کار و. اوس کارونه نشته، بانکونه ګر د باندې څنګه پخوا نظم و اوس هم باید ماغه نظم جوړ شي. باید د نظم نه سرغړونه ونه کړي چې اوس نو هغه زوړ حکومت لاړ او نغه علاقه د نوار چلان په موږ باندې کوي.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانۍ شتون لري چې په هر یوه سلمانۍ کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولې ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاوه. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې آذربایجان په تېره سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومترۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیې چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاتې کړه. باکو ارمنستان ته د ایرانی لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایرانی لاری چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل پخکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکل چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته خپلواکي ایران کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته. تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراخ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران لآذربایجان سره شمال لویدیز پولیت نجدی دی ایران دی سپای پازداران انقلاب زواک دی پوزی تجیزات و لزای پزای که دو ورسته دی اکتوبر پا لمره نیتا پسیمه که پوزی تمرینون پایل کلد چه دی مسئله هم دی دوارو هوادونو پا علیکو که کلکیچ لازیات کرد. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې په مزي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولیس سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچی قواو، بې پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو رونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی و. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره د لوبه نه کوي.
مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی انا توائے توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائے اقل دیڑن شونډ دې چپ زنګ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډه سمک کې بنګ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی ال توای ای توای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خونن دیوی ال توای توای دا آواز هم ستاسی نکی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا توائی 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 چی لویا حویلی دیوی او لنگ دیوی زوایم پتکی دیوی چادر دیوی ملنگ
زمو شخله آزادی رادیو اوری در روان خبرونه په دوام کې ترشناس ملنډي پروگرام هم خبرو دا پروگرام پرون د